السلام علیکم ګران کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا ټي وی او ساته خبری خبرونه دا چوڼانې کوم کې زه محوش چلیل
او زاش پاک محمد
کډرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د اگست میاشتې ولسمه نیټه دا وخت شوی په پاکستان کې د زیارت شپې لس بجې افغانستان کې دی د شپې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجې دا یو شمیر ریپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو دا مهم ریپورټونه تفصیل باندې کوي اشفاق محمد جشوا
د مخالفو ګوندونو د احتجاج ترڅنګ نن د پاکستان قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره یو سر شپږ او یا رای اخستو سره عمران خان د هیواد دویشتم وزیر اعظم جوړ شوی دی د هغه سیال شهباز شریف شپږ نوی رای واخیسته
او افغان صدر اشرف غنی نن په غزنی کې د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوه په نامه یادولو سره پوښتلی چې افغانستان ته د جواب ورکړي چې ولې په غزنی کې د ژوبل طالبانو درملنه د پاکستان په هسپتالونو کې کیږي په دې هم رپورټ لرو
او په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو د څار ادارې یو ویډلې پاکستان کې د یوې اونۍ تیرولو وروسته په رسمي توګه څه نه دی ویلي خو راپورونه د پاکستانی چارواکو د خولې لیکي چې که پاکستان د ډلې سفارښتنې عملي نه کړي نو تور فهرست کې به یې نوم واچول شي
گرانو کتون کو او اوریدن کو دا یوش میر نو رپورٹن لرو وار پوار بیوڑان دیکو تا سمنگا دا دیوا پا فیس بک پانا وی او ای دیوا بانی هم دا وقت نیخ پنی فکتی شے مونگ سرو سے
ګرانو قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ټي وی ساته خبری خبرونه تنه خپنه غا د واشنگتن ډي سي نه واګي په پاکستان کې د 25 جولای د عمومي انتخابونو ورستو اکثریتی رائے غټون کی ګون پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن په قومي اسمبلی کې ټاکنه وشوه او په دغه ټاکنه کې د دوی په د دوی په جولای کې یو سل شپږ اویا رای پرېوتې او په مخالفه سیاسي کاندید شهباز شریف ته شپږ نوي رای ورکړې شوې د دغې په حق لباندې د ډیور ریډیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي
د تحریک انصاف چیرمن عمران خان د پاکستان دوه ویشتم وزیر اعظم په توګه وټاکل سو دوی د دغه چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ډلی شهباز شریف ته په اتیا ووټونه ماته ورکړه عمران خان په دغه مقابله کې یو سل شپږ اویا ووټونه ترلاسه کړو او شهباز شریف شپږ نوي ووټونه ترلاسه کړو د ټاکنو وروسته سپیکر اسد قیصر د اعلان په محل ویل
جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووټ حاصل کیے
په ټاکنو کې په دې محل 320 خړی موجود وو چې پکی پیپلز ګوند 350 خړو او د جماعت اسلامي یو غړی په ټاکنو کې پرخه وانهخستل پیپلز ګوند اعلان کړی وو چې د شهباز شریف ته وزیر اعظم د چوکۍ د پاره پر نامزد کې تحفظات لري چې مسلم لیگ نواز دلی له اړخه نه دی لري کړی سوي جماعت اسلامي هم ویلی وو چې یو اړخ ته به هم ووټ نه ورکوي د دغه اعلان سره د مسلم لیگ نواز دلی له اړخه چې غړی یې تورې پټی دلیلوی سخت احتجاج وسو او ووټ ته عزت ورکول نه ری وو حل سوی قومی اسمبلی کې تحریک انصاف یو سل یو 50 خړی وو خو د دې په دې محل پلګرتیا د متحده قومي موومنت وو د مسلم لیگ کاف درې د ګرانډ ډیموکراټیک الاینس درې د بلوچستان عوامي ګوند 15 د بی ان پی 15 د عوامي مسلم لیگ یو او د جمهوری وطن ګوند یو غړی وکړه په پارلیمان کې قائد وان د ټاکنې وروسته سبا په عمران خان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي
ګران قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ټي وی ساته خبری خبرونه تنیخ پنې غو واشنگتن ډي سي نه وګي دغه تفصیل تاسو د ډیور ریډیو خبريال له خلې د اسلام آباد څخه واورید په امریکا کې د پاکستان په سیاست د پاکستان په مختلف وړخونو باندې ژور نظر لرونکو منګ سره عارف انصار صاحب موجود دی په سټوډیو کې دی ته هرکلی کوو. عارف انصار صاحب تاسو ستړي مشي
السلام علیکم
ډیر مننه عارف انصار صاحب تاسو موږ سره وخت وخت پروګرامونو کې کله په ټلیفون کله سټوډیو ته راځي او په دغه موضوعاتو باندې موږ سره خبرې اترې کوي. نوې وزیر اعظم د پاکستان دویشتم وټاکل شو او نوې په دې شکل چې تر اوسه پورې د پیپلز ګوند د مسلم لیگ نون ګوند دغه شانتي حکومتونه راغلي خو په ملک کې دا یو سیاسي پارټي هم مخې ته راغله. د دې وزیر اعظم جوړیږي دا سیاسي پارټي چې په خیبر پختونخوا کې حکومت 15 کاله دوی کړی دی او دا ور بیا په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړیږي. د دې وزیر اعظم یا د دې سیاسي پارټۍ په ملک کې د واک اخستو سره موږ به د خپلو هغه سیمو خبرې کوو چېرته چې پښتانه زورلی شوي دي هلته کې چې د امن تالا ترغه شوی دی هلته کې چې کوم دی د امنیت وضع خرابه ده د خلکو ډیر محرومۍ دي ډیرې ستونزې دي. څنګه ګوري دغه حکومت ته چې دغه ستونزې دغه مسلې یا زموږ د پښتنو چې کوم دغه مسلې دي دا به څنګه په دې کې حل کیږي؟ څومره چیلنج دی د دې حکومت لپاره؟
نو دی کې ظاهري خبره ده چې عمران خان صاحب سب بیانونه تقریرونه خو مخکې کړی دي هغه افغانستان باره کې زیات خبره کړي او سرحد باره کې چې د افغانستان او پاکستان څنګه سرحد پکار دی او اوس چې وزیر اعظم جوړ شو نو کې اوس به نور به پته لګي واضح پالیسی به مخکې راشي. خدا چې موږ هغه نه اخذ کو چې دغه مخکې کمپوزیشن او هغه کې خو دغه سه او خبره چې هغه به وختل چې دا په زوره دا مسله حل نه کیږي مطلب دا افغانستان باره کې خبره زیاتو او پاکستان باره کې دا و چې هغه د حق کې نو چې فوجي عملیات الته کېدل رستو خو بیا هغه دوره خبرې نه دي کړي بیا چې خو اول مشرف وخت کې هغه کې چې هغه پوزیشن نو دې نه چې بنده سوچو کې نو هغه کې دیشي دی چې بیا حکومت کې راشي هغه طرف ته زیات زوري چې امنیت طرف ته خبرې وشي ریکنسیلیشن وشي او خاص کر اوس چې خبره د فاټا چې شامل شوی دی کې پی کے کې اوس هغه به پالیسی امپلیمنٹیشن ته اوس خبره زی ولې چې مخکې خو هغه اعلان خو وشو خو واضح طور باندې سه عملی اقدام نه دی کتلی شوی چې ښکاره شي چې ځمکه کې او د ریالټی کې اوس دا به څنګه امپلیمنٹ کیږي. نو اوس چې دغه حکومت کې رالل او بیا کے پی کے کې چې څنګه تاسو چې دغه حکومت هم دی نو هغه طرف ته بنده کتلی شي چې هغه چې امپلیمنٹیشن دی کے پی کے طرف ته چې فنڈ زیات کړي فاٹا متعلق چې کم فنڈنگ دی او چې سیټونه زیات شوی دی هغه ټول چې دی د هغه بس اثر پریوزی خو هغه اوس قبل از وخت دی مونږ دغه ویلی شو چې کم مخ کې هغه سټیپس اغستې دي کم بیانونه ورکړی شوی دي هغه په مطابق موږ مستقبل څنګه ګورو؟
عارف انصار صاحب د دوی د سیاسي ګوند څنګه چې تاسو خبرو وکړله چې ګنې هغې په خیبر پختونخوا کې حکومت پاتې شوی دی په مرکز کې هم تیر کال تیر حکومت کې د دوی په اپوزیشن کې درې دیر څوکۍ وې او لکه مطلب مضبوط اپوزیشن وو خو د دغه د تجربې څخه چې تر اوسه پورې موږ کوم سیزونه ګورو تاسو وایئ چې لکه مطلب د انتخاباتو نه وخت کې د مشرف په دور کې بیا د هغې وروستو چې کله دی د کال 2014 د انتخابونو لپاره کمپاینونه کول هغې وخت کې د قبایلي سیمو په ستونزو باندې موږ د عمران خان ډیر تقریرونه اوریدلي وو په هغې کې د قبایلي سیمو د خلکو د پوځي عملیاتو له کبله چې کوم تاوانونه شوي په هغې باندې هم د خبرې کړې وې چې کوم خلک بې کوره شوي وو د هغې کډوالو په ستونزو باندې هم خبرې کړې وې بیا وروستو هغه سیزونه موږ به هغه انګریزۍ کې ټکی وایي چې فیډ آؤټ شو هغه سیزونه ووتل د دې د تقریرونو نه ووتل د دې د ویناګانو نه ووتل بیا د دې په پالیسیو کې هم هغه خبرو بیا ځای ونه منده اوس څه تمه کوو موږ لکه پښتانه که دی وخت کې دغه ته د دې سیاسي ګوند ګوري نو آیا دوی به دومره زورور وي چې دغلته په ملک کې چې کوم هغه ادارې په دغه قبایلي سیمو کې د سیاسي مداخلت مخه همیش لغې نیولې ده په ساده ټوکې کې به وایي دوی به هغسې وکړي
دا مطلب ټولو فورمس کې دا خبره کیږي لګیا دي چې دلته امریکا کې مطبوعات دي تاسو هم وایي چې هغه کوم دا خبره ده چې سول ملټری ریلیشنز به څنګه ای چې آیا عمران خان به کنټرول کوي او یا به ملټری به کنټرول کوي هغه خو یو ریالټی دی پاکستان کې چې سیاست دی هغه چې کم ادارې دي خپل خپل رول دي او یا هغه نه زیات نه رول هم کوي خو چې موږ سویلی شو عمران خان باره کې هغه دغه دی چې هغه مخکې هم خپل انډیپینډنٹ پوزیشنز او یا کم خیالات او هغه وخت کې هم چې کوم وخت کې دی چې په د افغانستان باره کې دا خبره کوي چې ملټری اپروچ نه دی، نو هغه وخت او یا هغه دا نه خو خول چې آپریشن دلته وشي، نو هغه وخت خو د فوج دا اینګل نه و، فوج خو آپریشنس کو مطلب هغه افغانستان باره کې خو زبل خبره و، خو هغه وخت دا پاپولر خبره نه و چې کوم وخت کې دا خبرې کو. اوس چې کوم موږ هغه کول شو هغه دا دی چې امریکې کې خپل پوزیشن کې هم تبدیلی راغلی دی، او هغه غواړي چې هلته طالبانو سره خپل ډایرکټ خبرې هم شروع کړي دي، هغه هم هلته کېږي لګیا دي هغه کې. نو چې کم ځای کې زما خیال دی چې دې کې دا به نه وي چې فوج به وایي چې دا امنیت خبرې مو کوي، ولې چې فوج خو عمران خان خو مخکې نه دا پوزیشن، او اوس دا چې د امریکې پوزیشن کې هم تبدیلی راغلی دی، نو کې دی شي دې کې چې کم عملی طور پہ طور باندې چې مونږ وګورو نو دا اپروچ مخکې لاړ شي، او چې تاسو سم خبره وکړو چې فاټکې سره نقصانات شوي دي، خلکو در بدر شوي دي، هغه بره کې هم اوس هغه عملی طور باندې مونږ وګورو چې څه کولی شي. مخکې خو ځا ټیک شو خبرې وو فاٹا بلشان گورننس ہو، اس کو آگا سے نشی ویل چین آج مغل تک کنٹرول نشتا یا فاٹا خو گورنر لان دے دے یا داغا سے خبر اس کو دغا ہی لاس کے دے ہر سر خو زما خیال کے دغا دے چے سول ملٹری ریلیشن سے کم ذائقے خبر ادا مخ کے اسٹرانگ لیڈرشپ ام نہ ہو، مطلب چې نواز شریف وو یا زرداری وو هغه داسې خپل سر اسٹرانگ پوزیشنز نه وو یا کله واضح کړی نه وو، دې خو ویلی دی خو زه دا هغه خبره نه کوم، زما خپل سه پی ٹی آئی افیلیشن نه ده نه زه نون سره مې هغه سره، خو چې کم مونږ ګورو هغه به په حساب باندې چې خبره بنده وکړي هغه خو به اوس کوي نو به پته لګي، مخکې خو دا خبرې کړي دي کنه، او ستاسو سوال هم دغه دی نو هغه خو به اوس پته ولګي چې ښه چینج وشو که کسې کوي، خو چې کم مخکې خبرې وو هغه خو واضح دي.
بلا عارف انصار صاحب، د افغانستان صدر اشرف غنی نن غزنی ته سفر کړو، دغه سفر په وخت باندې دغه د خبرو شروع چې د کمزې نه کېدل نو مغیم دغه خبرو وکړله، عمران خان ته هغه مخاطب کیږي مخامخ وینا کوي او دغه د خولې ټکی ده چې عمران خان پلارم پښتون او مورم پښتنه، ګورو بچې د پښتون مور بچې د پښتنې مور بچې خپل وادي سر ته رسي کني رسي، یعنی په افغانستان یا په خپل ګاونډي ملک کې د پلان په مداخلت اړخ ته دغه اشاره و چې دغه وصل مخه به دی اوس اونې سي که به اونې سي، یا به دغه خپله خبره دی او کې او که به ونه کې د ملک دغه زورور ادارو وړه په موجودیا کې که نه، لکه هغه طرف ته اشاره وه. بله خبره داره چې په افغانستان کې هم تاسو خبره کوي چې لکه یو خواته د طالبانو سره خبرې ترې شروع شوي دي، د امریکا په دریس کې هم نرمي راغلې، او اخوا ته په افغانستان کې ګورو نو په غزنی کې دغه سره چې کم دی، په ننګرهار کې، جلال آباد کې او قندوز اړخته دغه دغلته چې کم دی نو د وسلوالو په فعالیتونو کې هم اضافه راغلې ده. بله خبره که موږ دې خواته وګورو نو په خیبر پختون کې، په قبایلي سیمو کې، په بلوچستان کې بالخصوص، هلته کې هم د تشدد پیښو کې اضافه راغلی، دا مخ په زیاتېدونکې مرټنسي یا د کوم وسلواله مبارزه ده یا د ترخګري ده، دغه اضافه به د دې سیاسي ګوند لپاره څومره غټ چیلنج وي؟
زه په دې داسې دا په دې نظر ګورم چې اس کلم چې د پاکستان او افغانستان سره خبره مخکې لاړ شي یا سره انډرسټینډینګ ډیولپ کیږي چې څنګه لګ بیا د واقعیات نه مخکې اوم پاکستان او افغانستان خبرې شوې دي، کانفیډنس بلډینګ خبرې شوې، او هغه بیا د یو بل ډیلیګیشن هم لا ټریک ټو هم خبرې روان دي، او داسې لګېدل چې بیا یو بل سره سره خبره انډرسټینډینګ ډیولپ کیږي چې څنګه اپروچ افغانستان کې وکړو او د پاکستان په کیسه رول دی، افغانستان به څه کوي، او هغه کې کا خبره ده چې همیشه بلیم گیم ته خبره ځي. نو زه وام چې همیشه چې کم هغه تر اینګل باندې سیاسي طور باندې یا افیشلی چې کم تعلقات دي هغه لږ مخکې لاړ شي، څه نه څه وشي، څه واقعات الٹا طرف ته روان شي، هغه کې دا هم ده چې ډېر خلک دي، ډېر سټیک ہولڈرز به وي چې هغه نه غواړي چې د افغانستان پاکستان تعلقات ښه شي یا د دې سره انډرسټینډینګ ډیولپ شي، او هر وخت چې داسې وشي چې لږ خبره مخکې لاړ شي نو څه نه څه داسې لوی واقعات وشي چې هغه بیا قبلیم ګیم ته لاړ شي. نو پریکټیکل لیول باندې خبره دا ده چې هغه چې افیشل لیول باندې یو بل سره چې خبره کوي یا ډیلیګیشنز هم یو بل ته ځي، هغه ته پکار دی چې موږ به چې دا اوس یو کانفیډنس بلډینګ چې کوو نو خامخا سه به کیږي، او هغه به موږ څنګه اور کم کوو، ولې چې هغه خودی هغه داسې خلق دي چې هغه ته ډېر فائدہ ده، جنگ به رواني، پیسې به هم جوړیږي، کاروبار د هغه سره تړلی دي، هغه به هم افیکټ کیږي، بل بهر والا پارټیز به کېدی شي هغه هم انوالو دي، خو هغه خو خامخا به کیږي. خبره دغه دا چې عمران خان چې خپل تقریر کې اکا اوې بیا اکا چې مونږه غواو چې چې کوم بیانونه ورکړي دي هغه پیسې باندې مونږ سو ویلی شو، نو هغه خو هغه کې افغانستان باره کې ډېر ښه خبر وکړو او سرحد هم هغه داسې خپل خواهش وکړو چې څنګه مخکې هو چې کلاو خلک زی راځي، او فی الحال خو دغه سے نه دی، فی الحال خو پاکستان او ملتا بارڈر باندې فینس جوړای هغه ازما خل نن بیان ور کړی دی چې چې تک کم بلیمز لګی دلی دی هغه علاج دکه دی چې مونږ بارڈر بند کو، نو فیل بیا کا خبره ده چې بیانونه خو ور کړی دی اوس هغه سے پالیسی به جوړیږي او هغه سے پالیسی جوړولو لپاره س صورتحال به سب انوائرمنٹ بھائی اولے چف دے حالات کی خو گرانا خبر ہے چف فرض کا یلتا حملے کی گئی اور بلیم پاکستان باندھنے لگی نو اغا با خبر با مخ کے سنگا جی
بلا رفن سار سے تاسو خبر اکرلا دا پاکستان تحریک انصاف گند کے تاسو بکتلی چے یوش میر غڑی دا نورو سیاسی پارٹی انو نپا دے سیاسی پارٹی کی شامل شوی دی خو زیادہ را چکم دے دا اغا سیاسی تجربہ دی رکم آتا چکم را غلی دی هغه ځوانان دی هغه هغه شانته کې بیا لکه مطلب یو سیاسی بصیرت شته دی نه نو د پاټۍ دننه چې کله میچور چې کوم سیاستدانان دي یا چې کوم پوخ پاخه سیاستدانان دي د هغې موجودیا د پاټۍ په مشر باندې هم فشار جوړی پریشر په سیوا کوي کولی شي چې هغه باندې ځینې خبرې هغه د ملک په ښېګړه باندې هم د پاټۍ د منشور په ښېګړه باندې او هم د سیمې په ښېګړه باندې وروومني په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې هغه پاخه چې کوم سیاستدانان دي هغه کمې دي یا شته دي نه دی وخت ټول نوی دي نو دا به لکه مطلب د مشر د پاره چې کوم دی نو لکه پاغه باندې د خپلو لکه موږ به د قبایلي سیمو خبرو کو موږ دغه نه مخکې هم دا خبره کوله چې هلته نه کوم سیاستدانان منتخب شوي راغلي پارلیمان ته نو د هغوی به هغه شانته کې دغه نه شته دی چې لکه مطلب په خپل مشر باندې خپلې خبرې ورومني نو دا بګینې لږ داسې چیلنجنګ دغه نه وي چې ګینې په دې پنځه کاله کې د قبایلي سیمو یا د نورو سیمو نه چې کوم د دې سیاسي پارټۍ مشران راغلي پارلیمان ته هغه خپلې مسلې یا خپلې ستونزې چې کوم دی نو هغه پارلیمان د لارې د خپل مشر په وساتت هغه حل کړي
د دې ته بند دوا شان کتل شي چې هغه یو خبره خو دې خامخا ده چې د تجربې خو فائدہ دے دے خو بیا بندا وای چې هغه خو چې مخکې خلکو هغه بیا سو کړه مطلب ولې هغه څه فائدہ ونه رسو فاټه تا یا چې کم تاسو مخکې خبره کو چې دوره نقصان شوه دے خلک در بدل شوی هغه څه انفلوئنس کړه پالیسی ته هغه وخت نو هغه کې بیا خلک وای چې نه دا خو د فوج هغه نو هغه خو خبره کو خو چا منل نه کې دې شي دا خبره خو هغه کې اوس دا چې نوې خلک راغلي دي نو هغه ته چانس دی زما خیال چې هغه چې کم مخ کې تورونه لګول چې هغه اس کارونه کړ او هغه اوس هغه ته منډیټ ملاو شو اوس فاټه پکې شامل هم شو کے پی کے گورننس والا چې کم آبسٹیکل زارو رو هغه بخلاص شي فنډنګ والا چې دي نو هغه اوس چانس دی چې فرض کا هغه وای چې مخ کې هغه اسو نکړه دوره کلونه وشو نو اوس دای با سر ډیفرنس بکای خو دغه پکې خبره دا چې اف هغه بلیم کو مخ کې نو ظاهري خبره دا بیا خو هغه کار نه کول چې دا هغه دوره پویا او سیاسي نو هغه بیا اولې دوره ترقی الته ونه شو خو بیا هغه بکې دي شي وای چې الته خو زموږ چیلنجز او هغه پولیټیکل سیاسي چې کم فریم ورک دی هغه کې مونږ ته आवाज نه زموږ چا ورېدل نه خو اوس خو خلک داسې بنشي ویلې چې هغه فاټه چې کم پورا چې پلان دې چې امپلیمنٹ شي نو اوس پکار دې چې او ظاهري خبره ده زدهي حکومت ته او دا خو حکومت نه مخکې خبري وټول اوس خو حکومت کې رال نه اوس خو دانه شي ویلې چې خامونګه حکومت ته چانس ملاو شي نو مونږه به داسې
اوس میدان ته کوشش وی دي
اوس خو میدان کې دي نو اوس بیا به قتل شي چې خا اوس سر ډیفرنس ده
ډیر مننه عارفان سار صاحب تاسو ډیر مننه ډیر مننه تاسو مننه
گران کتن کو او اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او سات خبری پرونا دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیک پنے کا دوام لری او تاسو دا ڈیوا پر فیس بک پانا وی او اے ڈیوا باندھے ہم نیک پنے کا گورے او ورزو بلوچستان تر شرطنے چھ دا ڈیوا خبری آل حمید سمسور رپورٹ رالے گلے چھ میر عبدالقدوس بزنجو دا بلوچستان اسمبلی اسپیکر پتوگا سوگن پورتا کڑے نرازے چھ پشری کے گورو
د صوبایي اسمبلی غونډه د سپیکر میرمن رایلی دورانی په مشرۍ کې پاینسپلا د بلوچستان د صوبایي اسمبلی ل 15 شپېتو زخه یو کم شپېتو غړو خپل رای وکړولې. میرمن رایلی دورانی اعلان وکړی چې میر عبدالقدوس بجنجو سپیکر وټاکل شو. د دې په خبره چې د بلوچستان عوامي پارټي میر عبدالقدوس بجنجو نه ډیر رای ترلاسه کړلې او له ده سره په مقابله کې د متحده مجلس عمل او د بی ان پی مینګل له لوري محمد نواز 40 ووټونه واخیستل. د بلوچستان عوامي پارټۍ سره پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټۍ، هزاره ډیموکراتیک پارټۍ، بی ان پی عوامي او جمهوري وطن پارټۍ ګډ ائتلاف رانستی دی. میرمن رایلا دورانی د سپیکر زخه د سوګند اخیستلو وروسته خپل مدعی پای ته ورسېدله. نو اسپیکر میر عبدالقدوس بجنجو
کوشش کروں گا کہ جو ہاؤس کو امپارشل ہو کے چلاؤں. میرے لیے دونوں طرف اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بینچز برابر ہوں گے اور
زته کل کوم چې په بی پلو او توګه باندې دغه اسمبلی وچلوم. زما لپاره د حکومت او د مخالفې ډلې ټول غړي یو شان دي. سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو د کرکټ زپلې سیمې اواران حلقه څلور څلوېښت څخه د اتنیم زورو رایو اخیستلو باندې بریالی شوی وو. په تیر 2014 کې دی له دغې حلقې څخه یوازې په 1545 ووټونو باندې کامیابه ګرځول شوی وو. تیر کال د مسلم لیگ نون د پخوانی اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د حکومت پر اړنګولو کې د مهم رول لوبولی وو. چې لاغه وروسته بیا دوی بلوچستان عوامي پارټي جوړه کړه او دوی د صوبې اعلی وزیر وټاکل سو. محمد نواز بیا لکر عبدالله زخه د متحده مجلس عمل غړی دی. نوی سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو د مرستیال سپیکر ټول ټاکنې ترسره کړې. د پاکستان تحریک انصاف او نور ائتلافي ګوندونو له لوري سردار بابر مسخیل شپږ دیرش رایې ترلاسه کړلې چې مرستیال سپیکر وټاکل شو او دغه ډول د ده په مقابله کې احمد نواز 21 ووټونه واخیستل. د مرستیال سپیکر لپاره ټوله 85 ووټونه وکارول شو، یو ووټ رد شو. د بلوچستان اسمبلی له 15 شپېتو څخه د اسمبلی شپږ ووټونه کم وو. پخوانی اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری راغلی نه و. د بی پی مینګل سردار اختر مینګل بیا پر کامیا او پر صوبایي اسمبلی پر دوارو څوکۍ باندې بریالی شوی وو. د کامیا اسمبلی سوګنده خسته دي او دغه ډول د ټول ټاکنو د کمیسیون له لوري بیا د هزاره ډیموکراتیک پارټۍ احمد علي کوزاد د صوبایي اسمبلی حلقه 41 واشق او دغه ډول د یوې ښځې کاندید انتخابي نتیجې لا نه دي اعلان سوي او دغه ډول د صوبایي اسمبلی حلقه 15 مستونکي هلته انتخابات نه دي ترسره سوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د امریکا دفاع چارو وزارت جیمز میټس ویلی دی چې په افغانستان کې که څه هم د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی، خو د افغانستان فوز د دغه په مخه نیولو کې یا مخه نیولو دپاره تیار دی. په دغې حق لبند نور تفصیل زموږ همکاره وږمه جلان وړاندې کوي.
افغانستان کې مخ په زیات شوی تشدد په حق له زیارت پرز د امریکا د دفاع چارو وزیر جم ماتس ویلی چې په هیواد کې په اکتوبر کې کېدونکو پارلماني ټاکنو باندې د طالبانو لخوا به هڅه کیږي چې حمله او تشدد کې زیاتوالی راولي. خو د غربي ځواکونو په ملاتړ افغان قواوی د دغه بریدونو مخنیوي ته چمتو دي. د امریکا دفاع چارو وزیر لخوا په افغانستان غزنی ښار کې د طالبانو د جګړو په حق له مفصل بیان راغلی او وایي چې دغه جګړه او ستره حمله په غزنی باندې غټو اهدافو تر لاسه کولو لپاره شوی و، خو وسلوال تراګر کامیاب نه شول. په غزنی کې د صوبای پولیسو مشر فرید مشال ویلی چې په خار کې د طالبانو لخوا غزول شوی ماینونه صفا کړی شوی دی چې جګړه په لسم اگست پیل شو او نږدې 15 ورځو جګړه دوام دلودلو وروسته طالبان په شا تمبول شوی دی. په دغه جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو سل کسان او شل ام وګړي وژل شوی، بلخوا افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته هم ګڼه مرګ ژوبله اوخته. ماتس ویل چې اوس غزنی کې آرامي ده او طالبان په خپلو مقصدونو کې کامیاب نه شول. ښاغلی ماتس په سویلي امریکا تخپل دورې په پای کې دغه بیان ورکړو او ویلي چې طالبان غواړي چې په هیواد کې پارلماني ټاکنو نړوندې د ویرې یو فضا جوړ کړي. دوی دا هم زیاته کړه چې په راتلونکي کې تشدد زیاتېدو امکانات شته، خو د افغان ځواکونو په مقابل کې دغه رقم ناامنۍ خورول ناممکنه دي. راتلونکی اونۍ به یو کال وخت وشي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې لپاره نوې تګلاره اعلان کړې وه چې پکې ویل شوي وو په افغان جګړې کې د امریکا د ملاتړ لپاره ناټاکلی وخت پورې به دغه دوام لري او د طالبانو سره د افغان حکومت د جوړجاړۍ لپاره به نوې کوششونه هم کیږي.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی غزنی ته د سفر په وخت باندې مطبوعاتو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې که څه هم پاکستان وایي چې افغانستان ته د وسلوال لیږلو یا د غی سره د مرسته کولو کې د دوی لاس نشته دی، خو وایي که په غزنی کې چې کوم پوځي عملیات شوي دي یا دغلته کې د وسلوال طالبانو او د افغان د عسکرو ترمنځ کومه نښته شوې ده، په دغې کې بیا د ژوبلو طالب وسلوالو علاج ولې په پاکستان کې کیږي، باید چې پاکستان دغه ځواب وکړي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار مهاجر لوندې کوي.
د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی د غزنی جګړه کې طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ پاړه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا څخه سپیناوي غوښتي او پوښتنه یې راولاړه کړې ده چې که ترهګر د پاکستان نه غزنی ته نه ووختي نو ولې د دغو ژوبلو ترهګرو علاج د پاکستان هسپتالونو کې روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه وینا نن د جمعې په ورځ په غزنی کې کړې ده. هغه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا نه طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په حق لسپیناوي غوښتي او ویلي دي جنرال صاحب ورسره ژمنه کړې وه چې له انتخاباتو وروسته به هغوی د افغانستان ګیلو ته پام وکړي او پوښتلی دي چې غزنی ته دا ترهګر له کومې ورغلل او ولې د پاکستان په هسپتالونو کې علاج روان دی. له دې وړاندې هم څو ځله اشرف غنی په پاکستان تورونه لګولي چې ترهګر یې خپل موټی کې نیولي او په افغانستان یې نایلانه جګړه تپلې ده، خو پاکستان هر وار د افغانستان دا قسمه تورونه رد کړي دي. د تیرې جمعې په شپه طالبانو په غزنی ولایت له څو اړخونو ډله ییز بریدونه کړي وو چې پکې د امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او طالبانو په ګډون نږدې 300 کسان وژل شوي او په سونو نور جوبل شوي وو. وروستو په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې او عکسونه مخې ته راغلل چې پکې لیدل کېږي په غزنی کې وژل شوي او ژوندي نیول شوي زیاتره وسلوال پاکستانیان دي او د پاکستان پنجاب ایالت نه غزنی ته اوښتي وو. افغان استخباراتي چارواکو هم د غزنی د پیښې سازش کې د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی ککړ بللې ده. په ټولنیزو رسنیو داسې دعوې مخې ته راغلي دي چې د غزنی په جګړو کې د وژل شوو د سلو نه زیات مړي پاکستان ته وړل شوي دي. خو تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاند ډاکټر فیصل خبریالانو سره د خبرو په مهال د غزنی جګړه کې طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي وو چې دوی داسې هیڅ ثبوت نه دي ترلاسه کړي چې د غزنی نه پاکستان ته مړي راوړل شوي دي. گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دایو سات خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. پاکستان ته د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار نړیوالې ډلې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د آسیا څنګه شپږ کسیز ډلې سفر کړی وو او دا سفر پای ته رسیدلی. دوی ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو په غیر قانوني توګه د لیګلو په نظام کې نیمګړتیاوې لري. په دې اړه باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د پاکستان په دوره راغلی د فاینانشل اکشن ټاسک فورس وفد پر راتلونکو دریو میاشتو کې دننه پاکستان ته په دولس نکاتو د عمل درآمد کولو هدف ورکړي چې په کې تر هغه راي کې د استعمالي دونکو رقمونو درک لګول د هغې د انتقال مخه نیول او د منی لانډرنګ پر ضد عملیاتو کې د ښکیل ادارو د کارمندانو د کارتوان لا نور سیوا کول او د منی لانډرنګ د بشپړ ختمون لپاره فعال او کوټلې طریقې کار خپلول شامل دي. د پاکستان په ورځنۍ دوره راغلی د فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دا ایشیا پیسیفک گروپ پلاوی خپل دورا مکمل کړی دا. خود دغه پلاوی د سفر په پای کې د پاکستان د حکومت او یا د فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس لخوا کوم بیان لا تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی. خزائی مطبوعات د سرکاري سرچینو د خلی لیکي چې وفد پاکستان ته په دریو میاشتو کې دننه په دولس نکاتو د عمل درآمد کولو هدف ورکړي. په دغه دولس نکاتو کې په ترهګرۍ کې د استعمالي دونکو رقمونو درک لګول د هغې د استعمال مخه نیول د منی لانډرنګ پر ضد عملیاتو کې د ښکیل ادارو د اهلکارو د کارتوان لا نور سیوا کول د منی لانډرنګ د بشپړ ختمون لپاره موثره او کوټلې طریقې کار جوړول د ترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد د موثره میکانیزم جوړول او د لا نور موثره قانون سازي هدفونه شامل دي. ورسپانه ډان لیکي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ پلاوی د خیر خیګړې د غیر دولتي تنظیمونو په بابله د پاکستان په قانونونو کې هم ځنې کمزورې په ګوته کړي. د اقتصادي چارو سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو سره خبرو کې وای پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پر وړاندې زونو د عمل کولو نیت لري او هیڅ شک نشته چې هیواد به د غدولس هدفونه د نړیوال رورولې په مرسته او لار خودنه تر لاسه کړي او بیا غنی چې د غوړاندې زونه به د پاکستان د مالیاتي نظام د طریقې کار په خکولو کې لوی لاس وکړي.
نہیں کر سکتا پاکستان ان چیزوں کو کر سکتا ہے لیکن اس کو جو بھی اس میں ہرڈلز ہیں ان میں ہو سکتا ہے ٹیکنیکی ہرڈلز ہوں پروسیس کے ہرڈلز ہوں کیپیسٹی کے ہرڈلز ہیں تو وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ درست ہو سکتی ہیں. کوئی یہاں پہ کوئی آئیڈیالوجی کا کوئی مسئلہ نہیں.
حوائی زما پا خیال دا سینہ دا چگنی پاکستان قصدن دا معاملات ٹکول نغواڑی پا دیلا رکی چی کم تکنیکی او دا توان رکاوٹو نپرات دی کہ حغا لرکڑی شول نو پاکستان دا اہداف تر لاسا کولی شی او دے کے دا نظریاتو یا دا آئیڈیالوجی حس مسئلہ نشتا. اخوار رسپانا ایکسپریس ٹریبیون دا سرچینو دا قول لکی چی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پلاوی تا ویلی شوی چې د پاکستان د حکومت لخوا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د شپږش نکاتی اکشن پلان لاندې د وړاندې څخه د ترهګرۍ د مکمل ختمون په خاطر ګامونو باندې سختې سره کار کوي. د پاکستان مرکزی بینک د نکټا په وینا په مجموعي ډول دو کالو کې یو سل شپږش بینک کاتې تړلې دي او دغه کاتو د لرونکو درک هم لګولې کیږي او ځنې کسان نیولې شوي هم دي. دغه رنګ قانون نافذ کوونکو ادارو د یو ارب روپو څخه د زیات مشکوک ترسیلات عملیات هم نیولی دی او په دې لړ کې د شلو نه زیاتې مقدمه درج کړي شوې دي. مطبوعات وایي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لس کسیز پلاوی به د اکتوبر په میاشت کې یو ځل بیا د پاکستان سفر کوي او دغه وفد به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه د اوښکلو یا نه اوښکلو په حق لا حتمی رپورټ جوړوي. او مطبوعات د سرچینو د قول لیکي چې دغه وفد د پاکستان نوم په تور فهرست کې د اچولو سپارښتنه هم کولی شي. قانوني ماهرین هم وایي چې پاکستان له به د خپل اړوند قانونونو د نړیوالو قانونونو سره سمول پکار وي چې داسې د ترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد پورته کیدونکي ګامونه نتیجې راوړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دبا خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
دي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د راکیا نواوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د خیبر پختونخوا په بڑګلی سیمه کې د پښتو په ادب باندې را جوړ کړی شوی غونډه کې د پاکستان او د افغانستان د ادیبانو برخه اخیستې ده. په دغه ادیبانو کې یو د افغانستان لخوا برخه اخیستون کې حبیب الله رافی صاحب دی. د حبیب الله رافی صاحب سره زمونږ د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان خبرې اترې کړي دي چې د پښتو ادب ته کم ستونزې دي او د دغه ستونزو قابو کولو لپاره دغه غونډه چې څنګه بڑا غلی کې شوې ده، دغه غونډې څومره اهمیت لري، نو راځي چې نور تفصیل په دغه مرکه کې وورو.
د ستونزو د حل لار ناشته ده، همداسې ګډ کنفرانسونه دي لکه د اوس چې شوی، همداسې ګډ سیمینارونه دي. موږ د دې نه وړاندې هم تجربه کړې، خصوصا د پښتو لیکلار سیمینار په همدې بڑا غلی کې 38 کاله مخکې شوی و او هغو پریکړې وکړې چې هغه پریکړې اوس په لر او بر پښتونخوا کې عملي شوي او پښتون پښتانه سره لنډ کړي او د پښتو لیکدودی سره لنډ کړی دی. نو په دې اساس دا سیمینار چې جوړ شوی دا هم همداسې توقع ده چې د پښتنو د نږدېوالي او د پښتو د یووالي لپاره موږ د دې نه استفاده وکړو او د دې پریکړې عملي کړو او په قدم په قدم مخ په بره ولاړ شو، پرمختګ وکړو او ژبه یې واکړو، معیاري یې کړو او داسې ژبه یې کړو چې که په پېښور کې لیکله کېږي ویله کېږي یا په کابل کې لیکله کېږي ویله کېږي، دواړه یو ډول ولیکلی شي او یو ډول وویل شي.
خو سیړنوال صاحب، افغانستان کې تاسو خپله هم په هغه ځای کې ډېر سازمانونه دي، ډېر داسې اکیډمیانې دي د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کار کوي. آیا داسې په ګډه باندې تاسو کوم اکیډمي، کوم داسې سازمان، کوم داسې د عالمی کانفرنس په هکله باندې هم په ګډه کوم غور کړی د افغانستان او د دې خوا د پولې کوم پښتانه لیکوالان، مشران، کوم ژبپوهان دي؟
وخت په وخت دا تګ را تګ شوی، خبرې شوی او په آینده کې به هم کیږي. او د ژبه د ملتونو ژبه ده او حکومتونه مکلف دي چې د ملتونو د ژبې لپاره ګامونه واخلي، پیسې ولګوي، مصرف وکړي. نو په دې اساس موږ هیله لرو چې کله چې زموږ ولسونه سره یوه خوله وي، سره لنډ وي، حکومتونه خنډ کېدلی نه شي. هغوی مجبور دي چې د دوی غوښتنې ومني او د دوی د ژبې د پرمختګ لپاره هغه پروګرامونه چې دوی سنجوي هغه عملي کړي.
سړنوال صاحب، تاسو څه ګڼئ د جغرافیا په اساس د لهجو بدلون یا بدلې لهجې دا خو په خپل ځای چې کېدای شي ضروري ګڼلی شي، خو بیا د ملت په اساس تاسو نه ګڼئ چې لیک لوست یو شي، توری یو شي، یو ډول املا وکارول شي او په هغه باندې هم داسې کوم اتفاق راشي؟
لهجې د ژبې خښتې دي او دا خښتې چې راواخلې د دې نه د ژبې دیوال جوړیږي. نو په دې اساس لهجې به هم د جغرافیې په اساس څیړو او هم به لهجې د قومونو په اساس څیړو او د دې په نتیجه کې به موږ معیاري ژبې دپاره مواد تهیه کړو. مو پخپلو لهجو کې ډیر زیات لغتونه لرو چې هغه تر اوسه قاموسونو ته نه دي راغلي. دا به د لهجو نه رااخلو قاموسونو ته به رسوو، د ژبې ذخیره به زیاتیږي. البته لهجوي لیکنې به نه کوو، ځکه په یو ځای کې دوه لهجه یو ډول تلفظ کوي بل ځای بله. دا چې وکړو ژبه ټیټ شي، او دا چې معیاري کړو، معیاري ژبه وپیژنو، لهجې پرېږدو، په هغه صورت کې به زموږ ژبه واحده وي او په ډیره بیله به پرمختګ وکړي، او د یوې واحدې معیاري ژبې په اساس به هم زموږ ماشومان هغه زده کوي، او هم به هغه څوک چې د پښتو سره مینه لري، پښتو زده کول غواړي، هغو ته به زده کول اسانه وي، ځکه دا به یو معیار ولري او په دې معیار کې به وړاندې شي.
سمه ده. سیړنوال حبیب الله رفیع صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د وی او ای ډیوا ټلویزیون سره خبرې وکړې.
مهرباني، ستاسو مننه.
دا وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري، او تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي. د پاکستان خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان ضلع کې احتجاجي مظاهره شوې د ځای خلکو دکاندارانو لخوا، او دوی وایي چې دغه سیمه کې د پوز په موجودګي کې وسلوال راځي او د دکاندارانو نه په زور پیسې اخلي. تفصیلی حال په دې و خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
د قبایلی ضلع سویلی وزیرستان مرکز په واڼه کې د دوه بیلابیلو ډلو پاکستان پیپلز ګوند او علي وزیر کروان تر سوري لاندې بیلابیل احتجاجي مظاهرې شوې، او د مظاهرو پر مهال احتجاج کوونکو له حکومتي چارواکو څخه سیمه کې ژوند تور پیښو خطرات له امنیت سره ژغورنې غوښتنه کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي د ژوند په اړوند غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي یو. د دوی په خبره د ورځې په رڼا کې په وسله سنبال خلک راشي او د خلکو نه په زور پیسې سامان یوسي او په خلکو تشدد هم کوي، خو حکومت ورته په دې سترګه ګوري او د دوی د ژغورنې لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. ویلي له دې حالاتو څخه د امنیت په اړوند اندېښمن شوي یو، او په کاروبار هم بد اخیز کړی دی. تیر جمعې په ورځ هم د پیپلز ګوند تر سوري لاندې په واڼه سیمه کې احتجاجي مظاهرې پر مهال هم دغه رقم غوښتې سوې وې. دغه احتجاج کوونکي نن د جمعې په سهار په واڼه بازار کې د سرحدي عسکرو کلې مخې ته راغونډ سوي وو، او حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول، او ویلي چې د دوی ژغورنه دی یقیني کړی شي. د پاکستان پیپلز ګوند جنوبي وزیرستان مشر امان الله وزیر ډیوه ته وویل، زموږ د امنیت په اړوند اندېښمن یو، هر ورځ د پیښې تر سره کیږي او ریاست د هغې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. هغه وایي زموږ مجبوره سوي چې احتجاج د لارې ریاستي ادارو ته خپلې اندېښنې څرګنده کړو.
خلکو ته تحفظ ورکول، امن او امان برقرار ساتل، هغه بالکل په یو بازار کې یو دغه نشته دی، د فورس چې یو کس نشته دی چې هغه امن خلکو ته امن ورکړي، تحفظ ورکړي. نو دلته چې کوم روزګار دی په هغې باندې ډېر اثر پرېوتی دی. دلته خلکو ورځ په ورځ بېروزګاره کېږي، او چې د دوی کوم روزګار دی په هغې تجارت دی په هغې باندې غټه اثر غورځېدلې دی، او خلکو ته د بدامنۍ د وجې نه ذهني ټینشن دی، او خلک ایران دي چې تحفظ ورکول او امن امان ساتل دا د ریاست کار دی، او مونږ ته تحفظ ولې نه راکوي، زمونږ علاقې ته امن ولې نه راکوي، هسې د هر څه دغسې ولې په ډګر باندې پرېښي دي.
را رسېدلي راپورټونه وایي انتظامیا چارواکو د احتجاج کوونکو ته د لوی اختر تر لسمې نېټې پورې د امنیت په ځای کولو او سیمه کې امنیتي ادارو چارواکو ګزمې کولو بافر ورکړی. یاد دی دغه رقم باور د شمالي وزیرستان انتظامیا هم سیمه ایزو خلکو ته په لیکلې بڼه ورکړی دی، خو بیا هم په سیمه کې هدفي وژنې او بمی چاودنې ترسره کیږي. د کمی پارلمان غړي علي وزیر په دې اړوند وویل، انتظامیا اختیارات نه لري، او پوز او امنیتي ادارو ټول اختیارات په خپل ولکه کې ترې اخست دي. ویل دغه ادارې د خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي، او سیول انتظامیا ته بیرته خپل اختیارات وسپارلی شي. علي وزیر وایي دوی په خپل د سیمې ته ځي او د حالاتو جاج په خپل اخلي، ځکه چې دوی له خلکو څخه وټنه د خلکو تحفظ لپاره ترلاسه کړي دي.
امر به خپل وطن کې راولو، د غې د پاره چې هر کوم موږ لار اختیارو او په هر صورت اختیارو، او تر اوسه پر انتظام یې مثال کنه د دې په حواله سره هیڅ داسې حرکت نه کوي، او هلته سټیل مثال کنه فوج په خپل دیش باندې په ګډبډ باندې او د حالاتو په ډیسټرب کولو باندې لګیا دي. بالکل سیول انتظام یې بے بسه کړی ده، هغه سره هیڅ اختیارات نشته. ایف سی ڈی او لویز ڈی خصدار دي چې په ګڼ تعداد سره موجود دي، دوی دو هغه ته د اختیارات ورکړي چې هغه د خپلو خلکو ذمہواري دي، ولې چې تنخی اخلي د دې چې دلته پرته دي، خو د هغو خلکو حفاظت لپاره پرته دي. دا انتظام ته دا وایي چې د فوج نه د اختیارات واخیستل شي او سیول انتظام ته منتقل شي، چې پراپرلی د امن او د کاروبار روزگار التا د تګ را تک او د ټول خوف مات شي او لس کاروبار او ژوند آزاد شي.
باید اول شي جنوبی وزیرستان کې پوځي اپریشنو تر سره کېدو وروسته بیا هم خلک امنیت په اړوند اندیشنې لري. دا په داسې حال چې حکومتي چارواکي د عملیاتو پر مهال زیاتې ګټې لاس تر وړلو دا ویلري. عدنان بیٹنی، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
د لوی اختر لپاره تیاری روان دي او څومره چې دغه ورځ را لنډیږي نو همدومره د سارو بای په پورته خیږي. د ډیوه رادیو خبریال ملک وقاص هم دغسې په پېښور کې د بالا منډۍ چې کوم هلته کې یا د ارباب ایوب جان چې کومه منډۍ ده هغې ته اسرای هغې ته ورغلي دي. دغلته کې خلک د سارو اخیستل کوي او د سارو خرڅونکو سره یې هم خبرې اترې کړي دي. راځي چې دغې ته غوږ شو.
د کالا منډۍ یا ارباب ایوب جان سره چې کالو سر د نورو سیمو نه راغلي څاروي ځایي او بیا د صوبې ډېرو برخو ته لیږي. په خاصه توګه د قربانۍ ورځو کې دلته دا څاروي په ډیل ډول برابر او ګران هم شي. مغل خان چې د ملتان نه دیارلس څاروي راوستي دي وایي چې ډېر ګران یې بیا کړي دي او اندېښنه د غټ تاوان لري چې کرایانې او خوراکې سنبالې یې سخت کال ډېر ګران شوی دی.
اوریجنل تم والا د 1,20,000 نو والا ته 70 پر میں غسی 70 نو والا ته یو نیم لک پر ما سخه غستی دی هغه سخه سپین سخه والا لغه ما په یو نیم لک التا غستی دی. دلته به لګي 41-31 لګي اړو ل خرید سوق نه کوي. هر سړی پریشان دی خر کور نه دی ټول دو مر ل درې مر ل زین دی په دې باندې موږ زیر دی پریشان دی سوق سودا ډول کوي نه ډیر چتی جیل تن بر نه مو چتی موږ ډیر پریشان حالت موږ کم اس کم مال چت راوړې دی ار یو غوی منه 6,000-7,000 روپے صرف د گاڑی خرچه راغل دا اینه پس به موږ د غیاش ور وروه بندل بوش چروډو روپے 1,500 بوره چې بم کم راوړه پس 1,200 روپے بوره مانن 1,500 روپے بوره خرچ.
د قربانې ساروی आवाज غټ نه بلکې واړه یا ګډان چرلی هم خلق ډیر پخوخه اخلي. د دې قصبګر انعام الله وای چې سخ کال د کابل ګډان ډیر زیات تعداد کې راغلي دي چې ورسره د مقامی یا پنجابي چیرلو ګډو بای ټیټی شوی دي.
او د تیر کال نو شکر دی بازار له خدي درې سلورو د اختر ته پاتې دي. ګاک راځي ګډان چیلي خمدار خرشيږي نو به دغه 2-3 روپے فرق راغلي دي. لکه مخ کې چې 2-3 چیلې ګران کې دوه 2-3 اردان کېږي دا د کابل نډیر زیات ګډ چیلې راغلي دي. افغانستان نډیر ګډان چیلې راغلي دا شاته وګوره دا ټول افغانستان مال دی. په دې اړخ د افغانستان مال دی. دا بار روډونه ټول افغانستان مال نه ډک دي.
خو ګاک ضیاء الرحمان وای چې د تبې څاروي پسې ځان خولې خولې کړ چې د وس او جیب د کابل لاندې څاروي لا هم نه دی پیدا کړی.
لکه سرنګ مونږ هر کال الحمدلله زمونږ ډیر غټ کور دی. الله فضل دی مونږ سره 15 سروي اخلو غټ او یو 2-3 واړه اخلو غټ یا سر چلې مې لیدا سيزونه اخلو. خو سکه کال چې کوم رډونه چلیږي خدای خبر شه مونږ دلته 2-3 جنو کې تاسو کوم ملیار سکه کال مونږ د اختر تاسو پاتې کوي کسینګ را سره کوي او مال ډیر زیات ګران دی. دا پروس کال چې مونږ کم مال په 50 به مغسته اغه وز دی په خپل باندې 80-90-95 لګ روپو پورې دوی خبرې کوي. نو د بازي خلکو نه به اختر به پاتې وي ځکه چې دا کم ریټونه دوی چلی او پروس کال نه ریټ چې کم دی نن دا ریټونه ډیر زیات تیز دي.
د قربانې اختر کې سلور ورځې پاتې دي. دا اختر شپې ته یا ساروی کم او ګټور شي یا قصبګر ته پکور پاتې شي او د قصاب د چړې د لاندې یې کی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز په خبر.
وسم تاسو په مرګر زوود یو بل لپور په لوتا د افغانستان حکومت لخوا 13 ورځ راهسي په تورخم پوله باندې د وړو څاروو د رړولو په رړولو باندې بندیز لګول شوی دی چې لکه بل یې په پیښور او د غسر خو شاسمو کې د وړو څاروو په بایو کې هم زیاتوالی راغلی دی او د دغلت کې په غوخو کې هم بیا سیوا شوی ده. د ډیورډ خبریال ابراهیم شینوري صاحب نور تفصیل په دغه خپل لپور کې تاسو وړاندې کړي.
د تیر کال لوی اختر په تیر تور حمدلیاری افغانستان نه د قربانی وړو سارو پاکستان ته راوړل یو ځل بیا متاثره شوی. پرون یې د زیارت په ورځ تور هم کې د افغانستان د پولي چارواکو ناګهانه د خپل اړخه پاکستان ته راوړل کیدونکو پسونو یا ګډانو باندې بندیز ولګاوه، چې له وجې دغلته موجود د سارو د سوداګرانو په وینا د سلګونو په شمیره کې ګډان یا پسونه د افغانستان غاړې ته د تورخم په خوړونو کې په سخته ګرمۍ کې رایسار شول. د افغانستان له اړخه په ناګهاني توګه اوچت کړی شوي دغه ګام که یو اړخ ته د دواړه هیوادونو د سارو سوداګران د پریشانۍ او مالي زیانونو سره مخ کړي، نو ورسره په سمدستي توګه د لنډې کوتل په سارو منډایو کې د قربانۍ د ځناورو بیې هم اضافه شوي. په تورخم کې د افغاني سوداګرانو ترلاسه شو معلوماتو له مخه د افغانستان حکومت دغه ګام د پاکستان له اړخه قریبا یو اونۍ وړاندې د هغوی هیواد ته د لویو سارو پړلو بندیز په ځواب کې اوچت کړی. البته د تورخم په پوله د پاکستاني چارواکو له اړخه په دغه موضوع کوم غبرګون تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. دا چې د افغاني سارو صادرولو بندیز په ځایي سوداګرانو څه اغېز غورځولی، د دغې په هکله په لنډې کوتل کې یو د نری غوښې کساب اسلامیان وایس آف امریکا ډیوه ته وویل پلنډی کوتل کې د سارو منډې سوداګرانو او عامو خلکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د افغانستان له اړخه نوي لګول شوی بندیز نه وړاندې هم دغلته د بسونو یا ګډانو بیې د وړاندې په پرتله اوچتې وې. د دوی په وینا افغانستان نه راوړل کیدونکي هر یو ساروی په سر هغوی نه افغاني چارواکي شپږ نیم سوه افغانۍ او پاکستاني چارواکي شپږ نیم سوه کلدارې د پولي ټیکس اخلي، او ورسره د پاکستان مرکزي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغې امر باوجود چې خاصدار په هیڅ کوم چیک پوسټ د تجارتي توکو نه ډک ګاډو غیر قانوني ټیکس نه اخلي، خو د سارو سوداګران تور لګي چې پاکستان ته په داخليدو د هر یو ساروی په سر قانوني ټیکس ورکولو سره سم دغلته خاصدار هغوی نه د هر یو د سارو نه ډک ګاډي په عوض 8000 کلدارې په غیر قانوني توګه اخلي، د کومې له وجې چې هم تر پرونه پورې د سارو بیې د پخوا په پرتله زیاتې وي. دا چې په قیمتونو کې دغه اضافه عام ولس څومره متاثره کړی، د دغه په حق له یو ځای اوسیدونکي میا ساجد وایس اف امریکا ډیوه ته وویل
مخکې خلکو دا هغه وه چې 12-13000 روپۍ دانه به میلاوېده، بیا مطلب 16-17 اوس د 20000 روپۍ نه مطلب دا شی 12 نو دې وجې نه خلک ډېر پریشانه دي چې په کار ده چې اتمه پابندي په ګډانو باندې لګېدلې دا پورې اوچته کړی شي، او مطلب چې دوی سره به لږ ارزانې راشي، او که داسې ونه شوه نو ډېر خلک به لوی اختر چې کومه قرباني یا دینه به محرومه شي.
د تورخم د لارې افغانستان نه راوړل کیدونکو د علالي دغه واړه ساروي ځایي منډۍ ترڅنګ د خیبر پختونخوا او حتی د پنجاب ځینې منډیو ته هم وړی شي. تیر کال د لوی اختر نه فقط یو اونۍ وړاندې د سارو تاجرانو او په تورخم کې د ملیشي چارواکو ترمنځ د ټیکس پر رقم جنجال له وجې پاکستان ته دغه ساروي راوړل تر ډېرې مودې تړل شوي وو، او اوس فقط څو میاشتې وړاندې د ټیکسونو پر رقم موافقه کېدونه پس دغه تجارت له بیا اجازه ورکړی شوه. د افغانستان له اړخه پرون اعلان شوي نوي بندیز په هکله البته د سارو سوداګران هیله مندي چې د لوی اختر نه وړاندې به د غشړ هوا رکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟
وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
گرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. امریکا ترکیه ته یو عربیا ویل دي چې په ترکیه کې د ترهګرې په تورونو نیول شوی امریکایي پادری یې زر تر زره خوشی نه کړو نو په ترکیه به نور بندیزونه لګوي. په دې باندې یو رپورټ زموږ همکار مجاهد جواد ناورو.
د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې د یوې مودې راهیسې خرابې دي، خو تر دې وروستیو پورې د ناټو د دغو دواړو غړو هیوادونو ترمنځ څرګنده دښمنی نه وه ښکاره شوې. اردوغان په امریکا باندې تور پورې کړ چې د ترکیې په سټیلو او المونیمو باندې د ټکسونو د دوه برابره زیاتولو لړۍ په خپل ستراتیژیک ملګري لشانه په چاړې گزار وکړ. ترامپ د زیارت یا پنځشنبه پورې وویل ترکیې دا ثابته نه کړه چې یو ښه ملګری دی.
دوی یو ډیر ښه عیسوي راهب نیولې، هغه ډیر یو بې ګناه سړی دی.
ترامپ دا هم وویل چې امریکا له اردوغان څخه غوښتي دي چې برونسن دی خوشی کړي او تمه لري چې اردوغان به دا غوښتنه ومني، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. سم پلیس دی کیم اوت دی وان ا هولد د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن د زیارت یا پنځشنبه پورې وویل امریکا چمتو ده په ترکیه باندې نور بندیزونه هم ولګوي که هغوی انډریو برونسن خوش نکړ.
موږ له خپلو سیالانو سره ډیر په سرګندو ټکو خبرې کړي. زه او د امریکا د بهرانو چارو وزیر مایک پامپیو د برونسن د خوشی کېدو په اړه غږیدلی یو. موږ د هغوی د کابینې په غنو غړو باندې بندیزونه ولګول. که برونسن زر خوشی نشي نو موږ د نورو بندیزونو پلان هم لرو.
سیډونکو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف زیاته برخه د همدی سوي راهب لامل ده. د دې ترڅنګ اردوغان په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې له کوردانو څخه د امریکا لملاتړ سره هم کلک مخالفت کوي. اردوغان په دې اړه هم په غوسه دی چې امریکا د جلا وطني ترکی مذهبي مشر چې د هغه مخالف دی له شړلو څخه انکار وکړ. په ورته وخت کې په امریکا کې د بشري حقوقو ډلې او پالیسی جوړونکو د اردوغان د زیاتیدونکو ټول واک یا استبدادي نظام لبنې څخه هم خوشینه دي، خو د اوس لپاره هغه د ترکانو ملاتړ لزانه سره لري.
آیا هر څه برونسن پورې تړلې دي؟ مونږه دا ثابت کړې چې مونږه داسې یو هیواد یو چې د لویدیز واک پرې نه چلیږي او په دې برخه کې مونږه ټینګ ولاړ یو. ترکانو خپل سترګې اوس غړولې دي.
اردوغان خپل پلویان دې ته هڅولې دي چې بهرني قدرتونه د دې ځواکمن مسلمان هیواد د خرابولو کار کوي. خو څېړونکي وایي چې دا ډول فکرونه ښایي د ډیر وخت لپاره دوام ونه کړي که د خوراکي توکو، ګازو او نورو ضروري توکو بیې د عادي ترکانو لپاره ډیر لوړې شي.
گرانو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی. تکنیکی اړخ ته موږ سره مرسته کوله وکی پروډوسر وو وکیل خان، دوی ته ډیره مننه وایو. زه مهوش چلیل
او زه اشفاق مومن
سره د خپل تکنیکی ټیم تاسو نه اجازه غواړو. ته خدای پامن.
الله پامن. Thank you.